السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته خرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونا او سیمه ایزو موضوعاتو په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. اول د دې سات خبرونه له اسرار العالم منورو.
کړمبې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په خامی اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په خامی بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو غوښتنه کړې. د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. او امریکې له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلي قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت ته په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجیګل پردي ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محروم دي. نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلي سیمو په سمه توګه خیال نه دی ساتل شوی. همداراز له بجټ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهابالدین خان بیا پر دې مقابل چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د دې اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولسته نه رسیږي. د ده په خبره قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ ښودل شوي دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مالو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې دغه راز زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیف دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفاف توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو پاکي وزیر سودنی سالی خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید محل پر پاکستان کی گنج میں فی اور ایک نام بہر نے خیریہ مؤسسے ہمشتا زو پدی لڑکے لڑے والے خیریہ مؤسسوں اور دولتوں نے پیغام ور کہوں چے من پاکستان کی اغو مؤسسوں تہ ہر کلے وایو چے خکار کوی خود باید پاکستان قانون در نو وکری او لخ پلی دائرے پخیونه باسی.
دروسل حقوق چې رتیر زیات پورازو پاکستان حکومت د ماشومان د خیر خګړې نړیوال ادارې سیو د چلډن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو. د تورن یوړل وټړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې پاکستان زده فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو کمانډان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وجل شوې دي. د پاکستان سرورتي چارواکو او د طالبانو سرچینو پرون مشال ډول سویل دي چې د طالبانو مت سرتیرو ترمنځ دغه نښته چې یو اونۍ مخکې رمخته شوې وه پکې اوه نور مشکوکه وسلوال هم جوبل شوی دی. سرچینو مشال رو تبلی دی چه پیخه هغه وقت را مخته شوا چه کلا در شمی مسعود پا مشاره سباندی 25 طالبانو در روانی مشتی پا تما در سویلی ودرستان پا لده سیمکی در امنیتی سرتیرو پا پوستا برید وکر. لده ورس امنیتی سرتیرو در پیخه زید تو پا یو گولی و در غلو چه پکی یا طالب قماندان و ملگریی وجل شول. سرچینو دا هم ویلی چې ردمان خواتر منس په دغن خطه کې یو ولس امنیتی سرتیری وجل شوی دی. شای مسعود در لده دیویژن در طالبان امیر و پاکستان حکومت در سر قیمت 2 روپی خود دیو. تحصیل مشال دیو خبر نوری. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد 4 بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د دې وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، نواد، زابل، خاک افغان او د هلمند، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. نوموړي ویل چې دغه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطا الله لودین پرون مشرلو ته وویل چې دینی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي لودین زیاته کړې چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز وویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. امریکی له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتانامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروسته تازه ګام دی. په دې زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسیدلی او د دې هیواد چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې کې یو عماد عبدالله حسن دی چې د کال 2009 راهیسې د دې له وجې د لوږې په هړتال وو چې د نوموړي په خبره په رسمي توګه له تورنېدو پرته له کال 2002 راهیسې په قید کې دی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنې شوې دی. د روس ریا نوس د اجانس د سرګي ریابکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډېر زیات په ورکېدو دی. ریابکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کېږي لږه موده پاتې ده. ریابکوف چې د روس د بنو سره مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راس پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان پولیس مشر ټینګار کړی چې هیواد کې له مزدورانو په زور د مشارکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کېدونکي چلند کې بهتري راوستل شي. دا اتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي غوښتنه کوي چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د پاتا ته هم برخه ورکړل شي. په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې څېړنه وایي چې په صوبه کې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه نه استعمالوي. د عوامي نشنګون سردار حسین بابک وایي
عجیب خبر ہے جدھر صبح روان کلنڈر پروت ہے پدی صبح کی ڈیر لوئی مسئلے دی تو خود بنیادی سوال لے صرف دس بھی مسئلہ تو منگا ہوئے یا پی ایس سی لگے دو نہ لگے دو تو منگا ہوئے دو ڈیر جدھر جدھر خبر ہے دردی میں آہلی دا
کرما کے دزوانہ نویا تنظیم لخوا دس دکھ رو دا کیمپین پڑا درتا معلومات در کو
قبلی لکو بند دا یو قسم تا تفا لگی دلی دے تا دلتا کی تیرریسٹ دیت نو دا مخصوص یرا موخفلی لکی کی کورو کو اویر نیس پیدو کی دا غوی روزی او کلم روچت
پا خبرونه کی اونیس پروگرام مدرسه پا اسنی اثر کی در تخبرو
بودی که دا منگا یو داسی جامعیل صاحب دا فاکر مدرسی دا منگا بورد متعین کرای دا جیغان صاحب منگا بودی مدرسه که پڑاو کهو که هر آتا کالا کورستا
لمشال ریڈیو سروسے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو نمائندګانو غوښتنه کړې ده چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټا ته هم برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا د یا خو بیا له صوبه جوړه کړل شي یا بیا دې په خیبر پښتونخوا کې زم شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په این ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو لپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته نو باید چې دغه این ایف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره ایسه کې ایښودې شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دي وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغه کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شاب الدین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغی ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جلسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنگ هغی د لایلمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کی د هغه फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره به دوه نشي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په کمی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دینو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي مالی کال د مالی بجټ چارج اخلي خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي نن په پیښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو د چارج اخیستلو لپاره یو هونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته. تفصیل له پیښور زلان یوسفزی راکوي.
د سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته څېړنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
مونږ زیات تر د بهر ملکونو فنډس باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به مونږ سره مونږ له فنډس راکوي خو چې کله مونږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالی کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
څومره عجیبه خبره چې دا صوبه روان کنډر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته مونږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روڈ نروان اسپتال نروان اسکول نروان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی خوچ کم موجودہ وسائل دی آیا غول نے استعمال دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا.
تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الہی وای چې د دوی حکومت د بے ضایع فنڈونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجٹونه چې کم استعمال کړی دي لارې کوسي روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل که استاد سو آر ټی آی یو کا رائټ ټو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک
پام دی چې د روان میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 450 اربو روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ورځ په پېښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو چارج اخیستلو لپاره د یوې هونډې حال مو واورېدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د حکومت به گوادر بندر ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا به پېښور تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ ایشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په حبسی مکې د تیلو د پاکولو د یو پلانټ د پرانیستې پر مهال کړي. ویل کېږي چې دا د هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی. خدای نور ناصر لکوټ رپورټ لري.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل له لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک له لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمانستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پیل کړی چې د ده په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوټه
له گوادره تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل شوي دي. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د ده حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څېر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی، د دغه هیواد حکومت فیصله کړې چې د مرستندویو ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو دا حکومتي ګام غندنه کړې. دوی وایي د بشري حقونو تنظیمونه له مخکې نه په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او اوس د حکومت رویې د دغو تنظیمونو کار لا نور سخت کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز تا رپورټ لري.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړل دي. نوموړی ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز بے د سزابطې او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړي. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو د هغې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زهرا یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وایي چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. د زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی، دا نظام چې دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره د چلډرن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکریج کېږي. او هغه فنډنګ چې کوم دی چې فارن اکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي، هغه ظاهره خبره افیکټ کېږي. او دلته کې چې کوم لکه دغه هغه سیکٹر کې کوم خلک انوال دي کوم والنټیرز هم پکې شته نو هغه ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسېد راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن اداري مشال لړۍ ته په رالیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیونه ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروې
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. او ریډونکو تاسو نه به بخنه غواړو په دې پروګرام کې به تاسو د میډیا او ځوانان پر ځای نوې 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې واورې. او اوس ترته یو بل رپورت خبرو چې په داسې حال کې په دې روسیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یو نښته کې د طالبانو یو مهم کمانډان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود.
په ډیر شمیر خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطه په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نیټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلی. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي، خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمن یا خاروال دړکه ورکړي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته لاړ شي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته ویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو کېدای شي دوی استعفاګانې ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز موسی خیل راکوي.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټه پورې د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه آئین یو آرټیکل دی یو سو یو سلویشت اے باقی دا وایي چې داګه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بداګه ودی طور کو استیکار کار قانون سازی ده. لیکن بدبختانہ توګه نالی ایم ایم پی جوړی ایم این اے جوړی فلانام کې فلانام کې
ډاکټر کلیم الله په دغه اړه زیات کړه
چې موږ منو خوښ نو ته پر مکه پرسته تکلیف ویلی راکوي زم څه ته پر مزر اوس ما خو بل خپل کار کو پغه کې لګیا ناس دی لکه پکر شي نن کې چې زه پرانه شو ما دل پیسې راک الګه دا پیسې خو زما دي ما دا پیسې زما دي دا ستانه دي دا ډیولپمنٹ پیسې دا زما ده دا ستانه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټی میئر یونس بلوس په دغه اړه ویل
ڈاکٹر صاحب پر سربراہی باندھا مرداگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ رہو گشتی یا مندل دا صلاح ہو کچھ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹس ہوئی تھی پاگا کی از مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دے 33% پیسہ باندھا راکی مجھتے.
خوبل خوا د بلوچستان حکومت د شاروالی یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
دا وایي چې دا اختیارات چې دی ولاړ شي وزیر اعلام دا خوښ ده او دا اراده ده، لیکن افسر شاهي چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکې نه، چونکې هلته که دا پیسې کاټېږي هلته د دې شیر کمیږي.
خو د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی ده چې اول خو به موږ پر دې باندې دباو واچو، که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا ولیله کو چې ته یې پرېږدئ ستاسې انتظامیه پرېږدي موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په کورمه کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو لپاره د پوهاوی پیدا کولو لپاره یو کمپین شروع کړی دی. دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام لري. دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر 10 ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزی مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
نو دا مخصوص یاره مخفلی لکی کی کور وکو او خپل بچی ته او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم پر اوچت کی دا دنیا ته وخی ته مو د شتګر نه بلکی مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو.
د تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لواجی دلته کې تعلیمي وضع خراب شوې ده. د منځنی کور مې محمد یوسف مشال لوډیو ته وویل ځنی خلک داسې شته چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. د ویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
پختنه جدا صرف ڈیجیٹیشن کمپین پر ادا سے محدود نہ کی دو سیمینار جو کی سوکوں میں جمسے کی اور مختلف نیور ایکٹیویٹیوں کی سر سر
کورما کے تعلیم محکمے در ریکارڈ تر مخا پسیما کے در سرکاری اسکول نشمیرا شاوخوا پنزنیم سوادا چپکی در سلو نزیا اسکولونا در تراغر اخکار شویدی تاریکو رگزے مشال ریڈیو پی خور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجې کیدونکې د لنډ خبرونه له اسرار له مومند اور.
د پاکستان په قومي سملې کې پرون د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت ته په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د روس الحقو چې د تیر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورلا وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قمندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مسرلو ته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال جوبل شوي هم دي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د خبر ایجنسۍ له تیرا میدان اوسیدونکو له حکومته وغوښتل چې په جنگ کې د دوی وران کړل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، خو پاکستان حکومت د طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال عبدالرحمن نن خبریالانو ته وویلي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاءالله الدین پرون مشالو ته وویل چې دیني عالمانو هم له حکومت هم له وسلوالو مخالفو څخه د اوربند غوښتنه کړې. امریکا په یو بیان کې ویلي چې له ګونتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو منتقل کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسراره لمو مندر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونې کوربه ګولایا سي خود تر دې وروسته تاسو لپاره یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هیله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي. د خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا کې کوز شوی دی. که څه هم دغه جاز اسانۍ سره په جاپان کې کوز شوی دی، خو د تیز بادونو له وجې د جاز یو وزر ته معمولي زیان رسیدلی دی. د سولر امپلس 2 جاز ډله وایي چې د جاز د وزرو مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړی اندري بوش برک په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزر ته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز اوږدوالی د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی، خو وزن یې د یو موټر هومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکي جاز د ټولې نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول و. په دې موخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبی نه سفر شروع کړی و. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی، بلکې صفا موسم هم ضروری دی، ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلی ول د زره سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي. سائنسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. دا دوه کال وخت وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. سائنسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونو کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړي ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله چوکړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتره دی، او د دې مقصد د لومړي کائنات پټ رازونه معلومول. دا یو ډیر پیچلی مشن دی، دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لری کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پونډ ڈی آرٹس یا پارسلے ڈی آرٹس نومي پل چې ویل کیږي په اتلسمه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځېدلې وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالې لګولي او چابین یې بیا په سند کې غورځولي. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی 155 میټره دی. په دې پل سیلانانو له 2003 کال راهیسې تالې لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کیږي چې په طالبه د سیلانانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2013 کال په فروری میاشت کې شاوخوا 100,000 تالې پرې لګول شوې وې. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوې وې چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسېدی شي. دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالې لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې تصویران لګولې دي. انسانان ولې په تیاره کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین سائنسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 160 ښځو برخه اخیستې وه. دغه ښځې د څلورو وختونو نه تیر کړل شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیاره، د شپې په تیاره او د شپې ژوره تیاره شامل وه. دغه ښځو ته 100% ډېر زیات خوفناک او 50% عامې نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. د دې تر څنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کولو لپاره نفسیاتي ډیټا جاچو مخست د شبې چې پکې خولي د سرمن او د زړه درزاره شامل وو. په تکی کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي بلکې د شپې خوف ورسره وي. هم دغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوی تصویران ویره نور زیاته کړي. د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډیر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي، نو ځکه معمولي اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتي سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفائی او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنی یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلې دی او په $2,00,000 یې نیلامي کړې دي. د کلین بی ایریا کمپنی ته یو بې ښځې 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنی یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور اپل کمپنی کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1978 کال کې جوړ کړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنی مشر سټیو جابز په خپلو لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټرز جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو، خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوري روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی، فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم ټومارو لینڈ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې تنو ویډ من 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی ویلوټ دی، او په دریم نمبر فلم پیکو دی. د امریکا ہالی ووڈ مشہور فلم دی فالٹ ان اور سٹارز لکھن کے جان گرین دویم ناول پیپر ٹاؤن بانی فلم جوڑ شوے دے. فلم پیپر ٹاؤن کی مشہور ماڈل کارا ڈیلوینجنی او نیت وولف کار کڑے دے. دا فلم دا یوزوان الگ پا جون جوڑ دے چو خپل ملگر سر سفر کوی. دا یو رومانوی فلم دے او دا جون پا میاش کی با نمائش تا پارا اولاندی کی گی.
You feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot? Guys,
you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. Never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey.
You have to get lost before you find yourself.
د ہالی ووڈ نوی ایکشن فلم پوائنٹ بریک لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ایکٹر لوک بریسی د ایف بی آئی ایجنٹ وی او د هغې ډلې په لټون کې وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایی سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخیستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ شوی وو. فلم پوائنٹ بریک به د دسمبر په میاشت کې نمائش لپاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. These are kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan new film بجرنگی بائی جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوی دی. د ډاکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودې وروسته را روان دی. په فلم بجرنگی بائی جان کې یو وړوکی پاکستانی جینۍ چې د سد وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي، او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بائی جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمائش لپاره وړاندې کیږي.
بجرنگ بلی کے بھاگ تھے، مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔
جائے جائے بجرنگ بلی، توڑ دے دشمن کی گلی۔
کیمپ میں ابو کو ڈھونڈو گے کیسے؟
بجرنگ بلی مدد کریں گے نا
پاکستان میں بھی.
ایسے ہیں بھیا بجرنگ بلی,
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ټریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
کی تم پہ جو مارا
میرے لیے میرے کریم بناؤ جس کی زمین یہی ہے میرا یقین بن تیرا مجاہدی.
آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا آپ کی چال.
قدرمن اوردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل. اس پل کوربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو. تر حقی پوری پا لوی اللہ مسپارن.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت بحث شوی دی. په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی, خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چنده زیاتوالی راغلی. دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې تر کنټرول لاندې دي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسے پوسنی عصر. د مشال ریڈیو په اونیز خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول, نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسترډ شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل, نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه, نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس هم فعاله ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسې بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبدالحق سے رحمہ اللہ تعالی جی حضرت مولانا سے ملے سے والد گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو نا اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دس ترے میں سے کہ پاکستان دا علیحدگی اعلان ہو در شروع کرلو او مدرسی بنیاد کے خدا سن 1947 اور یو داسې جامع نصاب دفاع المدنی زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسه کې پڑھاو کوو چې هغه اته کاله کورس ده او په اتو کالو کې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1955 کال کې بنسټ کېښودی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
والا اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے زخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی لکه په لوی سیاسی غرزنګونو کی چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نوی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو. عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته شول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو. یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه ترڅو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتې هم
په 1978 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوځ او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1978 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1975 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمېر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځاته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې کته هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیز ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا یې په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکا چے دو چے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمونگ دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
پا پاکستان کی دا مدارس تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې دا دار العلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. لداغه تنظیم سره د اول زره په شاوخوا کې مدرسې ریجسترډ دی. بلخوا د وفاق المدارس السلفیہ تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیہ ندودی زیاد تأثر چلے دا دا وحابی فکر یا دا محمد بن سعود او دا محمد بن عبدالوحاب چکم مذہبی معاہدہ و دا آغی ندودی متاثر دی او سعودی جامعات کی چکم درسن ویلکی گیا دا آغی پا مدارسو کی نو پا آغی بانی دا خلق زور ورکی
پا پاکستان کی دا وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس اہل سنت او وفاق المدارس السلفیہ ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعہ هم دی. د دې تنظیم عمومي منشی علی محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې ریجسترډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونه خو گرد وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازې په حدیث، تفسیر، فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته. په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې موږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقائدو کوي. نور نو تقریبا مشترک دی.
پر دې سربیره رابطۃ المدارس الاسلامیہ بیا د جماعت اسلامی تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتی پلویان ګڼل کیږي. د دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې ریجسترډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو دے آگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے آغا انڈیپینڈنٹ دے زمونگ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی آغو اخپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به ریجستر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نشته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.